سلام انا ستړي مسې تاسو مشال ریډیو او ری خبري غړي کې مزاب عبدالحق کاړ کلای کوم هله دا زیرو جوړو خوشاله بس پروانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو پېښور های کورټ هدایت کړی چې د صوبې د خیبر پښتونخوا له نوې وزیر اعلی څخه د سبا تر مازیګر څلور بجو پورې سوګند واخیستل شي
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوی دا بالکل ټیک شوی دا هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړی دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې بتاسو د اوت په اخلي
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د علي امین ګندپور پرځای سهیل افریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړی خو خلګي انتخاب ته څنګه ګوري
سہیل افریدی صاحب چلے زپا اغما یار مانی زنا گنم چے دی بعد صبح کی چے اغا شی ڈیلیور کی کم چے دی سدی سر
خدا سی لو بھی زم سر کی گی چے نن سہیل افریدی د سٹون نراغ او غنا او وزیر اعلی کی گی
د خیبر سلکسیز جرګی د تریکی طالبان پاکستان له مشران سره ملاقات کړي چې وسلوال ورته دوی غشتنی شې دی چې وای پکی داته
دویما مطالبه یې داوه چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وی چې مغه شن بیا وی بس
نو ریپورٹون ہم لرو لمشال ریڈیو سٹر سراو سے او سم د خبرونی د فایل ریپورت پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا له نوی اعلی وزیر څخه دی د اکتوبر تر 15 سمي تر ماځګر پورې سوګند واخیستل سي دا تر هغه وروسته ده چې گورنر لا د علي امین ګندپور د وزیر اعلی په حیث استعفا نه منلي خو اسمبلی سهیل خان نوی اعلی وزیر منتخب کړی دی تریک انصاف پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو چې سهیل خان څخه دی زر تر زره سوګند واخیستل سي په دې اړه زموږ همکار غلام غوث های کورټ ته ورغلی وو او لا غځای دا ریپورت را لېږلی دی
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو زه دا وخت په پېښور های کورټ کې موجود یم او لږه شپه وړاندې مازیګر مهال دغه فیصله واورول شو چې کوم د خیبر پښتونخوا د منتخب شوی نوې منتخب شوی سویل افریدینه د هله پاکستاني په اړه سلمان اکرم راجات پاکستان تحریک انصاف وکیل او دغه لکه سیکرټری جنرال هم نه هغه په دې خواس کې دغه کړیو چې دغه د نظر تر زر هله پاکستاني شي نو د فیصله شکم ده نو عدالت هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې واورول او سبا سلور بجې وخې ورکو چې گورنر د فیصل کریم کندی دی دنه هلپ واخلی او کپرسکا هغه د هلپ وانغستلو نو بیا دیتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دیتی هلپ واخلی نو دغه فیصله ده او په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د اسمبلی پخوانی غړي عائشہ بانو چې په دغه محل باندې موجود به مونږ په خپل موجود خداګې سره په دغه اړه باندې خبرې کړې دي عادت عام دراوړو
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوی دا بالکل ټیک شوی دا او دا چې کوم طریقې باندې دا ووټینګ شوی دی هغه بالکل ټیک شوی دی او ټولو کې چې کوم لوی خبره دا هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړی دي چې تاسو به سبا 4 بجې پورې به هر صورت کې بتاسو د اوت په اخلي
د دې فیصله دا اوریدنې نه وړاندې می د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او د قومي سمندې د پخوانی سپیکر اسد قیصر سره هم خبرې کړې وي چې هغه ولی د عدالت ته دا معاملې راوړه او د څو ورځې چې په کم په 8 اکتوبر باندې علي امین ګنداپور استعفا ورکړی و نو تر دې دمه بلکې د سبا پورې چې تر څو د هلپ نه یغستې نو دی خو وزیر اعلی خپل اپ سوداګر خو داسې نشي چلولې بغیر د هلپ نه نو د څو ورځې بغیر د وزیر اعلی نه د صوبا داسې چلیدل نو دا غي د ریزو چې زر تر زر د عمل تر سره شي هغه دا مویله چې کپرس کا بیا می الیکشن وښینو بیا بم دغه صورتيالي او مونږ به غټو نو عدالت کې مونږ هم دغه درېش خپل کړو نو دا غ خبرې د تام دراوو
چې د پاکستان د بچی بچینه د پوسوکا چې عام شهري د غم پتی پوي دی چې دا ټول کاروایی د قانون تابع شوی دی دا کده کې څنګه قانون شوی چې کم سره دی وجدا چې منستر دی خپل اوټور کړی دی اب خپل اوټور کړی دی کنه اغه خپل اوټ ورکړه دی اغه د سملی په فور ور بلور باندې وې چې ما چې کما ریزاین ورکړه دا ریزاین اوریجنل دی زه نه ما نور مزید چې پرټنې مزید ورته چې بلسترې اوس خبردار چې دا کده ډیډنګ ټاکټس دی دا د پی ټی آی چې کما حق ته بنې تور باندې چې عوامو له بنډې ټرا کړه دی دا غو بنډې ته هین کیږي یو خو اسیم زمونه چینو زمونږ سیټونه کم کړی شي اوس چې کم زمونږ 90 سیټونه چې ټونه مطلب ټونه هټه پاتې ده او دا ټول چې په شریکه شینوم ډېر لوی فرق دی نو موږ وګورو دا غواړو چې په دې وطن کې د جمهوریت وي، په دې کې قانون حکمرانی وي، په دې کې د عین بلدستی وي، دې کې د ټولو شهري حقوق برابر وي. نو دا ځو په حیران په دې ما چې اپوزیشن دی وکه څه میسج ورکړي، آیا دای د ارس په خپل کوي که څوک ورته وایي؟
دا غلام غوسی له های کورټ زخه مشتری پورټ را لژلې په خبر پښتونخوا کې د سویل افریدی د نوی وزیر اعلی منتخبېدو په اړه د سواد خلکو ویلي چې باید هغه له وفاقه د صوبي حق راوړي او په سیمه کې ستا ترګري ختم کړي. د اکتوبر پر 13مه صوبای اسمبلی سویل افریدی تر هغه وروسته اعلی وزیر منتخب کړ کله چې علي امین ګندپور د تریک انصاف د مشر عمران خان په حکم د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا ورکړه. د سویل افریدی د منتخبېدو په اړه د سواد د خلکو نظرونه ورو چې نیاز احمد خان را لژلې.
مسویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کی کم چې دی صبح ضرورت، مطلب دا صبح چې زه دا ډیر زیاته د بحرانونو نه وتی صبح دا په دې کې موجوده کړي زیات بحران نه دي، په دې کې سیلابونه راغلي دي، په دې کې زلزلې راغلي دي، په دې کې دا تخریب کاری چې دا هغه موجود دا دلته کې زموږ ګیر چاپیر چې کم قوتونه دي دا غي هم دلته کې نظر خنه ده. زما خیال په داسې صورتحال کې داسې سړی پکارو چې هغه دا ټول معاملې د ایډجسټ کولای شوې. اگر چې دنه ګنڈاپور ډېر زیات فیډرل منسٹر پاتې او پروینشل منسٹر پاتې وو په خپله حواله باندې ایجوکیټډ سړی وو خو هغه هم ډیلیور نه کړی شوه کوم چې هغه توقعات وو. زما په خیال باندې سویل چې په هغه معیار باندې پوران دی چې هغه داسې دغه صوبه چې هغه له بحرانو ښکار صوبه ده او په هغه ډېرې مسئلې دي، په دې کې ټول د این ایف سی وارډ روان دی. این ایف سی وارډ کې لږی سره نمائنده نشته چې دې بلې کې څوک کړي. این ایف سی وارډ د پنځو کال لپاره د دې صوبې د معیشت دا چې هغه ریډ کې هډی چې دا هغه شی دی چې دې بعد مرکز نه څومره ایسته چې دا هغه به دې صوبې ته راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لاول خو زبده خبرو کوم چې دا دیار لس کال وشو کم چیف منسٹر دا وام په توقعات باندې پوره خطرله چې لاسویل افریدی سه بوخي. زما خیال لري چې دا خو بالکل دواسي ګپ لګي صوبه چلول چې دا د صوبه ایڈمنسټریټر یا د صوبه مشر چې هغه یو ډیر تکړه او هغه یو ډیر زما په خیال دی چې تجربه کار سره به کار دی کو دا سی لوبي زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سټون نه راغی او هغه ناجم او وزیر اعلی کیږي نو غالبا دا صوبه اسیم تبا دا او نور هم تبا شي دلا عمران خان سره به کار سنجیده سره به خپل پیټه کتل خو دا لوبي نه په کار چاره ډیر کوم را لک ډیر نا تجربه کار لک او دا صوبه زموږ مشر شي نو زما خپل رائے دار چې دا صوبه ډیر بیک پور لاړ شي ډیر خراب طرف ته لاړ شي.
زما نوم خو انور خان با او بچا لاله باندې په دې سیاسي سماجی حلقه کې یادېګم. دلته کې وي اسمبلی په کار د با اختیار په کار د وزیر اعلی با اختیار په کار دی او دلته کې چې په دې صوبه کې پښتانه منحس القام د کوم مشکلات او چیلنجونو سره مخامخ دي چې پاغه کې د ټولو نه لوی د شتګردي بیا د سروې پاکستان په نوم باندې بیا دلته کې د ماين اند منرلز په نوم باندې دا نمونه صورتحال د دې سټیټ په ذریعہ باندې په موږ باندې د مسلط کولو کوشش کیږي. موږ د دینی وزیر اعلی او د دې کابینې نه د توقع ساتو امید ساتو چې په دې حواله باندې نه د دې چې د باز د استعماري قوتونو نمائندګي وکړي بلکې د خپلو مظلومو پښتنو د خپلو ولسونو حق نمائندګي حق ادا کړي.
زما نوم غیرت سبزاده د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ارګنایزر یم. نو نه وزیر اعلی موږ دا توقع لرو چې ضرورت یو سټوډنټ پالیټکس نه وته سړی سیاسی سړی پاتې شوی سټوډنټ لایف کې د سیاست کړلې په کار دادا چې ته په خیبر پښتونخوا تر هدا پوری د تعلیمي ادارو باندې چې په سټوډنټ پالیټکس کمبین ده دا ختم کی سیکیورټایزیشن په نوم باندې چې زمونږه تعلیمي ادارې دا وخت په چونیانو بدل شي دي دا پالیسی ختم کی دا رنګا د پرایټایزیشن پالیسی د جدا تعلیمي نظام چې دا په ټیکه باندې ورکول کیږي د دې مخنیوي په کار د چو کی دا رنګا د شتګردی د پوزي اپریشنونه دي په کار د اده چې تاریخ انصاف په دې باندې پخیمانی او خی چې په 2020 کې دوی د پیزامیت په مشرۍ کې کم مذاکرات کړو دا غي په نتیجه کې زمون خاورې ته کم د شتګردی راغله په کار د چې هغه باندې دوی پخیمانی او خی نه وزیر اعلی
داسې خبرې خو د دې تیرې مشرانو هم کړلې کم چې تیر شوی دي خو دغه تم او دغه هیله به دي ساتو چې دا کم وینا پرون کړی دا اسمبلی کې نو په دغه وینا دی بیا ودرېږي داسې نه جنن زه یو خبره کوم او سبب بیا بل خبر کوما نو مون خو مبارکی مور کړی دا او پدی کی چې وسره کم خلکو غیر جمهوریت عمل کو دا غی منګه مزمتوم کړی دی او چې دومره په امدا قام خوشاله دی او هغه چې دا کم خبری کړی دی نو په کار د چې په دغه کار کم کار چې دی یادې دی لراغلم چې اولنې کار می عمران را خلاصولی نو خدای دی وکړي چې زر تر زر دغه سړی د جیل نه را بار کړی او بیا دی پښتنو د پاره او د دې صوبې د پاره د ګټي سکارونه وکړي.
تاسو د سواد د خلکو نظرونه واوریدل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور له خپلې چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی. هو نوموړي د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې کله د اکتوبر پر اتمه نیټه د تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا خبر اعلان ټول چې د علي امین ګنډپور پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وي. نوموړي زیاته کړې وای چې کله اعلی وزیر سو نو هغه مهال خیبر پښتونخوا له ترګري او مالی بوران سره مخامخ و. خو د ده په دعوه د خپلې کابینې ګوندي ملګرو عمران خان په مشرۍ یې د صوبې اقتصادي حالت ښه کړی او د ترګري د خطر مقابله یې کړې. خو دا چې د علي امین ګنډپور د حکومتي کارکردګۍ په اړه شنون کې څه نظر لري شبرجان رپورټ په جوړ کړی.
دا پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفین وای چې د ګوند د نورو اعلی وزیرانو په شان علي امین ګنډاپور هم د صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. البته بدامنی ترهګری بتخوري سیوا شو او د توکو لړ نرخونه او بیا انتظامی ناکامي هم ډیره زیاته شوې ده. دغه ډول دوی د بډ رشوتونو سیوا کې دوه هم تور نه لګوي. خو د پاکستان تحریک انصاف صوبې حکومت او د دوی مشران جدا نظر لري. وای چې صوبې له ډیر هر څه کړی دي او چې سند شوی هغه د مرکز لخوا د نه مرستو کېدو لوجه دا چې شنن کیسه نظر لري. په خصوصي توګه هغه کسان چې په بیلبل صوبې وزارتونو د دوی کارکردګي پړه مسلسل رپورټینګ هم کوي او نظر هم ساتي. نو په خبر کې د جنگ ورسپانه مشر او خبريال امجد عزیز ملک مشال لیډو ته د یمن ګنڈاپور د حکومت منفی اړخونو په باب لوي
گورننس معاملات خو ډیر خراب وو کې ایشوز وو کرپشن دی خلک مطلب ریلیزز دین او هغه باندې خلک پیسې علي پورا سیستم چې کم دی هغه کرپټ شوی دی. نو هغه خو مطلب یو کس نه شي ټیکول بل دا چې لکه دوی هغه سه چې کم بیوروکریسي خپل ټایم علی ار سکه اغي بدله داغي بروان وا مونږ قتل چې کارونه سلو دي سیاسي معاملہ ډیر خراب. مثال توګه چې صبح کې چې کم دې اپریشن روانو حالت عمران خان وې چې اپریشن بند کړي دلته حمله شوې لائن اډر ډیر خراب او هر وخت چې کم دې دلته خلک به وشتل او ایون جات ټارګټ چې کمو زمون پولیس او بیا آرمی وا دا ایشوز ډیر زیاتو بیا سر سکندل غړغړ سکندل
معاملاتو کې زموږ خیال کې صوبایي حکومت مکمل فیل شه او داغي زیات تر فوکس پدې او چې هغه خپل بانی چیئرمین د جیل آزادۍ او نورو کارونو ته توجه نه و. دا الزامات هم دي او دا صحه پر خبرې ټیکم دي. د مرکز سره د دې کم کانفلیکټ او هغه کې صوبې ته دا نقصان شو چې یو خو چې کم د لائن اورډر حوالے سره کم فاندینګ بکېدو امنه ده شوی د مرج ډیسټریکټس حوالے سره چې کم داغي د ډیولاپمنت او د ریهابلیټیشن خبره واغ هم صوبایي حکومت تر لاسه نه کړی شو. زه دا غنم چې د صوبې د خلکو د پاره د تحریک انصاف حکومت د حوالے پزې نقصانات زیات
نوې او هیلث کارت چې کوم هغه بند شي او ډیولاپمنټ بند او هغه دی دا چې مایکرو مینجمنت وکړ تنخواونو مسلم حل شو. بل چې کوم دی ډیولاپمنټ د پاره دوی پیسې برابرې کې تیر کالم تقریبا 150 ارب نه زیات ورکې دیزل بیا چې کوم دی دوی ریلیزونه ټیک ټاک روان دي. بیا هیلث کارت کې چې کوم دی غړ بیماریاں نه وې بون مارو ټرانسپلانټ شو یاندا شي
پاکستان تحریک انصاف صوبہ حکومت بیا بیا دا دعوی لري چې په کم وسایل او د مرکز نه د کم مرستو باوجود دوی صوبہ په خړل چلول دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. د اکتوبر پر 14 نیټه د خیبر ضلع سل کسیز جرګه له تیرا څخه پېښور ته ستنه سوې ده. دوی هلته د وسلوالو طالبان له مشرانو سره لیدلې دي. دا تر هغه وروسته د چپوزي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازه ورکړې وای چې له وسلوالو سره د وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او فوج ترمنځ نشته لوجې هلته امنیتي وزیر لا خراب سوې ده چې له کبله ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ سوې دي. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یو لری پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو 3 لسیزو راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکی کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي، چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني مو کړي په افغانستان کې هم شریعت راوستو امن راغلو دلته چې دا شیراشي. او دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په کم حالت کې وي چې همغه شان بیا وي. بس دا وه نو به تر دغه حد پورې خبره وشوه او نور خاص تقریبا 100 نه زیات کسانو جرګه تلې وه او واپس کېدی شي. حکومت لا نن سبا کې جواب هم ورکړي چې بس دغه خبرې حکومت لا خو پته سم لګېدلې ده، خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره وه تیرا طرف نه چې کوم هغه خلک دي.
نوموړي ویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي آپشن اوسم مشته خلکو سره که چې کومه طرف هم لکه جرګې ولا د خبره مکړله چې کوم له کوزه طرفه اجازت ملاویږي او بره طرفه اجازت ملاویږي د خبرو، نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور که کوزی منی او نه منی هغه سره زمونږ سکار نشته او که برای منی او نه منی خو زمونږ خوب مینس کې سالیسه کردار دی. بیا ویلیم شو ورته چې په چا کې غلطي وي هغه ویلیم شو چې دا غلطي ده کنه.
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12 او 13 نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10 نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 20 نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې لږ تر لږه 23 عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالې کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره د خپل کلی خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم جنوبی وزیرستان ته زو هلته د برمل اوسیدونکو پر کومه ځا کړی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14مه په دې اړه مظاهره هم کړې ده. خلک ذاتي چې باید حکومت خپل عملداري پر ځای کړي. د په اصل کې د شتي فوج په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
چې په دریم اکتوبر باندې د وزیرستان سیاسي قیادت او سرحد قومي مشرانو پالیسي پاسونه وکړه. د پی ټی ایم په شمول باندې ټول خلک مشترکه باندې او دامر تک په بازار کې نڅای وکړه. یو جلسه وشوه چې پاکه ویني د امن متعلق پوښتنه وه چې دلته باید امن قایم دایم شي. امن ډول یې سرکار چې دخم شي د مور دی یو هم د ژوند د روزګار د سیمه ورته پیسې نشته خپل امن راس کوله علاقه پر امن کې شي. نو تقریبا د نو لاس پر ته وتلې هیڅ پاتې نشته لري. سی بالکل چې تیم صاحب نو دې خلک غوښتنه بالکل هیڅ نظر نه ده شول شوی او نه د حکومت په خپل راځي که سفر کوي او نه په نورمال کې سفر کوي. تر دې ډیر غنیدو نه دا یی چې دلته په علاقه کې چې څومره هم مثال وردات دي څومره نقصان خلک سره کیږي. ان دوه سره پر کینټ په شان تو شوم ته تحفظ ورکو او حکومت د تشیا په مور دی چې څومره کون دلته کړی دي څومره مطلب دی د هلیکاپټر نشلی کړی دی څومره دی عام پایرینګ لا کړی دي هیڅ څه په نقصان نه دی راځولای او عوام ته کې نقصان ورته
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
عمران محسوس کے پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستان نو پہ علاقہ کے بس ہاں آغا خوف آغا ویرات یاشتا کو انشاءاللہ حکومتی ٹیم چروا کی دی آغا نہ لگا دی او امن کوشش کی سے پہ علاقہ کے روشی کو یہ کا مسئلہ دادو ٹیم سیول گورنمنٹ او سیکورٹی فورسز دے داری دی اور سارا عوام ٹیم دے نو دا دے پاکستان آئین تا یا نہ دے تا یور دے پاکستان دے آئین بلادستی نہ ہوڑی نو مش علاقہ کے دا یہی سیارا رست پاکستان دے آئین اتھان میں جو شوی نو دا غنڈی دی موری دی ریافت پر درینی او دی پولیس ڈیپارٹمنٹ تی ہے سیول گورنمنٹ تی یعنی دی سٹیٹ تی دا چھے کلا دی مورا او پر گانی دی نشتہ علاقہ کے دی امن انتہائی ضرورت تا ہے ویس ما خوف تا ہے خال داری جی سوب کاروبار مکو
او د سویلی وزیرستان لور ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کې پوځ د وسلوالو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړی دي او په ضلع کې پولیس او پوځ د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړی دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ہر چھتا ہر پتا گورا مانن رزدار
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم ریپورتونو ترازو او کورمی ته بلارسو. په کورم کې څلور ورځې وړاندې له مسوزو او لشیرزو سیمو څخه خلکو خپلې کډې استل پیل کړې دي. تر اوسه په سلګونه کورنۍ د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د مختلفو سیمو پر لور وتلې دي. قسم پټل او هنګو کې د اوسېدو سهولت لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي، خو له سیمه بې کوره شوي کډوال هغلته له ورتلو انکار کوي. کډوالو په سیمه کې د کیمپ سهولت ورکولو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د سیمې متاثرینو سره مرسته کولو ته چمتو دي. په منځني کورم کې پر 8 اکتوبر په امنیتي ځواکونو تر وسوال برید پس د مسوزو او لشرزو پر ځینو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي وبخشي، په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. طارق ورغزای رپورټ راکوي.
دا غږ د منځنی کورمې له مسوزو سیمې بیکوره شوي د یو متاثره کس دی چې خپل کور د پریښودلو پر وخت ځان او نورو خلکو مشکلات بینوي. په یاد سیمه کې ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د الشزو او مسوزو خلکو خپلې کډې وستل پیل کړې. د مسوزو له تور غره بیکوره شوی کډوال عبدالقادر وای تر اوسه په سوونه کورنۍ د ستین تندو ټل او سده پلور وتلی، خو ډیر خلک لا هم پر دغه خپل سیمنه شي پر خودلې چې د وتلو وس نه لري. عبدالقادر وای کڅو هم حکومت د خلکو پر وتلو کې د 2000 روپو مرسته ورکولو اعلان کړي، خو هغه اول چاته ملاوي گینه او کبیا ملو شي نو سره ضرورت نه پوره کیږي.
دا ته دوی اوس کی زنه ګوډ ولاته هور کړی مې دي شي دنه تور کوي 12000 روپی. نو یو ګوډ حکومت نه کرایې خلی هغه 15000 20000 پوري خلی او دلته دوی 12000 ور کوي. په دې باندې تقریبا دا وختینه جړه پرونه ده چې دوی دلته حکومت ترتیب دی نظم او ضبط خیالو کې.
په کورما کې بیکوره شی ډیر متاثرین خپل خپلوانو او یا د یار دوست کورونو ته ورغلي، خو ځینی قرانه داسې دي چې دوی دوه ځایونه لري او نو ورته حکومت د کیمپ سہولت ورکړی دی. د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزای وای حکومت غواړي چې لاسیمو بیکوره شوی خلک د ټل او هنګو پر سیمو جوړ شوی کیمپونو ته ورشي، خو هغه د وسیدو لپاره موضوع ځایونه نه دي ځکه چې لري دي او حالات هم ورته برابر نه دي.
نن د موتیای چې کانګو ته لور شا کیمپ ته او د اډر کړه د چې تور پل بل نه دخل نه پریګده په یو کیمات ز تور پل نه کوړه نه سو په یو کې مات په کور مینه د مونه بسی چې چته دلته سرکاري زوی په اغبه د موکاډی نه وځي چې د مو پوس نه روبوسی د ځکه په سرکاري سکول له کا دفتر ده کا څه شي دی. اول بزور ته نه وځو، بیا ورسی دا کاډی نه وځي، بیا ورسی دا مسوزای نه وځي.
بلخوا په دغړه د منځنی کور می مرسیال کمشنر اکیل جاوید پر 16 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي لا علي شرزو او مسوزو سیمو بیکوره کیدونکو خلکو د پاره پر 5 مختلفو ځایونو کې پینټونه جوړ کړي چې پکې نه یوازې د متاثرینو اندراج کوي بلکې ورته د خوراک سکاک او نورو اسانتیاوي ورکولو د پاره هم انتظامات شوي. جاوید زیاتوي د سیمې متاثرینو سره په راوتلو کې د 2000 روپو مرسته کیږي، خو چون کې په دغه لړ کې د 1500 روپو فند راغلی وو چې هغه تر وشل کېدلو پس د مرستو بهیر لږ متاثر شو، خو بیا هم نور پیسې ورته تر جاری کېدلو پس پاتې خلکو ته به هم د گاډو سہولت فراهم کړل شي. چارواکي دا هم ویلي سمره پوری په علاقه کې د کیمپ سہولت ورکولو خبره ده، نو په دغه لړ کې د خپل مشرانو سره په تماس کې دي.
پیسے 15-15-20 لاکھ روپے
په منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچا د عملیاتو فیصله تر حقې اخستي چې پرجوګي کلا د شوی بریټ پلاتون لپاره لسامه ورغلی د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په باندې کې پروام اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي اهلکاران وجل شبی. کڅو هم په یاد سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انخطو اور باندې له هلیکاپټرو د شیلینګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لاورسته میلا پخې کله تاله کټه چړې گوازی جوړ خورن غاخه جوګي او د الشیزو لا باندې ایسارک منجن سمندر کله او تو نزونا خلکو کډې وستل پلکړي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د کوهات چارواکو د یوې اعلامیې لالارې ټولو دفترونو ته حکم کړی چې افغان کډوالو ته د قانوني اسناد نور کوي. د دې اقدام افغان کډوال اندیشمن کړی دي. دوی په خبره چې دوی ته د خپل جایدادونو خرڅولو لپاره د اسنادو په جوړولو کې او دارنګه د موبایل سیمونو ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا شوي دي. د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته حکم کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه شي. دا به داسې کېده چې د اکتوبر پر 10مه د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د کډوالو دیارلس کمپونه ختم کړی دي. تفصیل د ممتاز پنګش په رپورت کې.
د کوهات تحصیل تحصیلداری یا مشی په محکمه کې ټولو اجلیکونکو ته امر کړی چې په کوهات کې میشت افغان کډوالو ته د قانوني ارزونو لیکل بند کړي. د اکتوبر په 12مه نیټه د یاد تحصیل ارجلیکونکو ته ترلاسه شوی اعلامیه کې چې د جاري کېدو تاریخ پرې نه دی لیکل شوی ویل شوی چې افغان کډوال نشي کولی چې د کاروبار ملکیت یا د کوم بل قانون عمل لپاره په محکمه کې ارجلیک یا سټامپ پاڼه واخلي. کوم ارلیکون کی افغان کډوالو ته سٹام پیپر ورکړي نو د هغه لایسنس یا جواز به لغوه کیږي او پر وړاندې به قانوني چلند ترسره شي. د ضلع انتظامی یاد امر کډوالو په داسې حال کې ستونزمن بلل چې خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره خپل جایداد یا کاروبار خرڅول غواړي. د دوی لپاره ازلیکنه ضروری ده. په اړه یې کوهاټ کې مشته افغان کډوال محمد عابد مشال ریډیو ته ویلي باید چې د ضلع انتظامیه دی یاد امر بیرته واخلي.
فار ایگزامپل چې موږ کور نیسو نو هغه کې موږ سره پیپر لیکل کیږي به چې خپل سکول ته بچي ونستې او ته به ونه حال زموږ سره دا شی لیکل کیږي نو دا چې زموږ نوالي دا موږ ته ډیره افسوس دی او موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې دا موږ ته بحال کړي. افغانان خو هسیم روان دي زی او چې که میشي او میشي او یا تو میشتې پاتې دي موږ سره مهرباني وکړي.
د دین وړاندې پاکستان کې میشته افغان کډوالو د موبایل سیم کارډونه بندیدو شکایت هم کړی وو. په اړه یې د کډوالو ځایي مشر ملک ګل حبیب زدران مشال ریډیو ته ویلي دواړه ګمونو کډوال له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې چې کډوال په پاکستان کې استوګن دي باید چې حکومت دې ورته اسانتیاوې ورکړي ځکه چې کډوالو کله هم د پاکستان حکومت د قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ د پاکستان هر پریکړه هر خبره چې دا موږ په سر سترګو منو او خبره دلته دا چې موږ له سیمونه بند شوې دي او سیمونه بندیږي او بل د شتن پیپر چې دا موږ کاروباري خلک یو کاروبار کوو دی یو بل سره دکاندارانو سره شتمونه لیکو ملک سره شتمونه لیکو څوک کورونا نسی کورونا دی وژنه شتمونه لیکو نو دې دی وژنه موږ نه د خپل غا خستل شوی دی.
زئی سوداګر او افغان کډوال شیرخان یاد دواړه ګمونه کډوالو لپاره ستونزمن بللی او ویلی دی چې کډوالو په پاکستان کې ډیر په عزت سره وخت تیر کړ باید چې په پای کې د هم ورسره د پاکستان حکومت رعایت وکړي.
نو موږ د اعلی چارواکو نه دا یو ریکوست کوو عاجزانه اپیل کوو چې کم از کم موږ دلته 50 کال تیر کړي خو په عزت سره مو تیر کړي شکر الحمدلله او هغه بیله خبره چې په معاشرې کې یو نیم کس وي د هغه سزا د اټولو تمه ورکول کیږي او مونږ سره دی بالکل رعایت وکړي اور مونږ ته صدا کوم سیمونه بلاک کوي یا مونږ ته کوم دا سٹمپ پیپر باندې نامې نو دا دی مونږ سره ډیر رعایت وکړي او چې ته وطن وي چې با عزت ته ډول باندې مونږ سره همکاري وشي.
یا د موضوع په اړه مو د کوهات انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر رحیم الله مسعود سره خبرې وشوي نو هغه د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې یا ګم اړین بللې کچېرې کډوالو ستنېدو پر مهال خپل دوکانونه یا ځمکې د سٹمپ پیپر یا ارلیکنې د لارې خرڅ کړي نو دینا ځایي کوربې ټولنې لپاره خپل منځي شخړې جوړې دي شي ځکه کډوالو لپاره په ارلیکنه بندیز ضروری وو. یاد امر په داسې محال شوی چې د پاکستان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د افغان کډوالو د پیژند پاڼو یعنی د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده ختم اعلان کړي او په کوهات کې چارواکو لخوا افغان مشرانو ته ویل شوی چې نور د کیمپونو وځي او بیرته دې خپل هیواد ته ستنه شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج او افغانستان کې د طالبانو د ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرښه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې وې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سي جګړې یا تعلقات خرابې شي نو په پاکستان کې یې زور تر افغان کډوالو وځي. دوی غوښتنه کوي چې باید د هیوادونو تعلقات د دوی ژوند باندې ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه به د شبیر احمد جان رپورټ وره.
په ورستو کې د ترهګرۍ په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي جګړه ورسته د پولیس رنجدې په یو بل بریدونه هم شوي دي چې پکې د دواړو خونه یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی هم لري. خدا په تاسو حال کې چبلاندې نه پاکستانی حکومت د ټول افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل پیل کړی دی. افغان قونسلګرۍ کې د مهاجرینو پخوانی اتاشي عبدالحمید جلیری مشال لیډو ته وایي چې تیرو 1500 کلونو راهیسې افغان کډوال چې دلته میشتي خو چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالی راځي نو دغه کډوال پکې ځپلې کیږي. باید داسې کړشی ا د مهاجرین نړیوال قانون او د بشری حقوقو پام وساتل شي.
کډوال د تیر 15 سیزن را په دی خو پاکستان کې اوسېږي او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې مشکلات پیدا شي وي نو ډېر ستونزې هغه کډوالو ته رسیږي او هغه آزار وضعیت کیږي، همدارنګ ځینې بندیان کیږي او ځینې شړل کیږي، هغه ته مختلف وختونه ورکول کیږي. هغه معصوم خلک دي، هغه مدني خلک دي، هغه په دې سیاسي کشمکش کې اصلا خبر نه دي او نه په دې سیاسي کشمکش کې هغه کومه حصہ دي. بنانځ فکر کوم چې څه فکتورونه او څه شاخصونه باید داسې وسیږي چې دواړه هیوادونه د انساني او د بشري حقوقو په اساس باندې هغه په سیاست کې رانه وړي. یو موضوع به کې د کډوالو موضوع ده او دویم موضوع به د تجارتي موضوع په دغه تقریبا په دې کډکیچ کې نووسیږي.
په پی خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا وای چې په صوبایي کچه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی خو مرکز لخوا بیا بیا وینا کیږي او وای د جنگ لوجه دا وخت پاډر باندې نو له داسې هیڅ نشته دی.
په صوبایي سطح باندې تر اوسه هیڅ خبره نشته. یو خدا خبره ده چې پاډر ټوله بند دي، چې پاډر خلاص شي نه خو یو ماجرم نشدلی، چې پاډر خلاص شي به معلومات کیږي نو د وفاق نه خو اورو په دغه باندې اورو چې دای دي ضروري خو مونږ سره مدي لیدل نه دا کړی په صوبا کې او د مونږ سره قصور نه دی نو مونږ خو تقریبا هغه دغه وخت کې راغلی و. نور محمد ترکی سه په وخت کې راغلی و، اوس خو مونږ نه یو راغلی، نه مونږ سیاست کوم برخه یو. دا خو په صلاح وزارې ما نه چې مونږ ملګرو مشران ټول وې دي جوړونه، مونږ خدای خاطر وکړو مونږ دغه سیاست برخه مو جوړوي. مونږ دلته وسیدلی سړی چې ودی کې 15 شپږ کال اوسېږي نو داسې هغه وطن سره سو خیانت نه کوي، دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلل چودري بیا بیا خپل ویناګانو کې ویلي چې افغان یا نور بهر ملکیو کډوال او پسې عمل به دوامدار وي او دوی ته نور دلته د اشاره دو موده نه غځوي او باید پر رضاکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستان شي. ولې خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په وینا دوی سره د حکومت لخوا نرمي کیږي او هیڅ په زور نه وستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک. د اکتوبر په 13مه په پکتیا کې یو شپېته ځوانانو د برښنا موبایلونو ترمیم، نجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې بشپړې کړې. ځوانانو په دې خوشي څرګنده کړه چې په حرفو او کسبونو سمبال سول، خوشتنه کوله چې دوی ته د خپلو کسبونو اړوند وسایل هم ورکړل سي. بلورته ځایي مسولین وایي د بیکاری د کچې کلمولو په مخه 200 نور ځوانانو ته هم د حرفو او کسبونو د زده کړو پروګرام پیلوي. نجيب الله الخيل ریپورت وبغوشو.
یو پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی وو، د کسبونو د زده کړو 2 فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشاد راډیو سره په خبرو کې له نور ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ په اړه ډېر خبرې موږ د خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټای او جوړي ګنڈل مخې زده کړل. موږ له دې څخه دا وختونه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای سفارښت شول، هغوی نشي کولای چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا بډې راخي
دا مې شپږ میاشتې درس ویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار وو.
او د کاري فرصتونو خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي. نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکو عبید الله لزوران ووتل چې کار او کسب زده کی
چر زکتا یو زیت اورځي یو تنه واړی چې تاسو نه شي اسنه د کوم ځکه زده کړی دي چې لپاره زده کړی ته کوم کسب لري کنه اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسنه نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا ته مال ته بزای ده نو باید تاسو کوم دلته راشي ستنامو کې زده کړی او کې تر صورتونو کې
بلخوا ځایی مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصرالله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو چې هغه د خیاطۍ حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. اول دې نه خاطه موږ په نوې حرفو کې سنن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپږ حرفې دي چې د دوه حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاری حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاي، یعنی د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
دا مشال رادیو پروند د اکتوبر په یو دیرشمه د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د طبي افتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي خو د مرستو له ژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې ژمی موسم مخ پر رسېدو دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبي افتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. رپورت اورو.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی چې موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشته ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمي مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټول نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړ شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متی الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر په هوی ته ځنګړې کړې دي. دا روایي چې دغه میاشت منځول مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د موزیرنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو په وخت پام وسی نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال په ریپورت کې راغلی چې پاکستان کې په لاسو کې وشزه د سینې د سرطان ښکار کیږي، چې مهم وجوهات د غرنس پاړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي، اسما ګل ریپورت لري.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان ښکار ده، او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې دغه شرا تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هاغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیخې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنز لا نور خپریږي.
یو ورځ ناستو ما په مونځ باندې دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو دا ګس طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړه مې شیشه کې مې ځان ته قتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، کدا د څه د وجې مسل کې اوریدلې لري، کسه تکلیف ته ماته.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو د 30 کلنې یوې مېرمن دی چې نه غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته ویل چې د دوو بچو مور ده او سوار لس میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوی. نوموړي ویل چې په ناروغۍ پوه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخته.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دینو هغه مې ډېر ډیسټرب شوه او د دې د وجه دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نشولا او تکلیف مې ورست ورځ سیوا کېدو بیا چې دینو خاوند ته مې ویل نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو اول لاړم پېښور ته هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه اول ته کې ورله ټیسټونه وکړه چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغه کې غوټه راغله په ټیسټونو کې او بیا چې دینو ما ته ویل چې ستا کینسر دی کم چې په اولنی مرحله کې وو بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشر ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي
چرته سه ګیلټي بریسټ کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آرمپټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دی هغه چیک اپ کولی شي خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاری چې هغه بریسټ کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي دا بریسټ کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی یا ګیلټي ریموو کی یا چې دې پورا بریسټ ریموو کی
ډاکټر سیما عابد زیاته کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپلو بچو له پینې ورکوي او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندي د ویانې په زیات مقدار کې خوري نو موري زیاته کړه چې چری زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي
یا چې د خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پینې ورکړي certain risk factors دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره بریسټ کینسر چې کم یو دی دا غي څلور سټیجز دی سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4 سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی پیشنټ ته پته ولګي دا څه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لګ سروایوول چانسز ریډیوس کیږي چې سنگل سنگل سټیجز زیات شي دا غي سروایوول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي لګ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروایوول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ
بل اړخته په خبر کې د اټومیک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کې دونکو هر یو غوټه کینسر وي خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي
اکثر کم زمګم یاندې خاندې تاسو کې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي او دینه دا بچاو س طریقه کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخکي کانسر شوی خاص کر د سینې کانسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کې دوه امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کانسر وینې او ماغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم د کانسر کې دوه امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کې دوه امکان لږ زیات وي کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلي ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اټومیک انرجی کمیشن چې سونه کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي سونه مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا تا غټه وی دا غي معاینه به هم کوو سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس ری او نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو
د صحت چارو په هانوي چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پی خوستونځو حال چاته نوایي چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته پکې خطر هم زیات وي آسما ګل مشال ریډیو پی خبر
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
ڈیرا گرانا پما دا ڈیرا گرانا ہما سرا